سلامونه د امریکا غک اتصال خبرونه ته خراغ لاست نن په دې خبرونه کې د پاکستان د انتخاباتو د پایلو په هکله د ملمنو سره بحث لرم. هغه روایت چې پنجاب د واک اصلي مرکز بلل کیږي ورسته یو پیخو په تیره بیا لټاکنو ورسته دا انوال څومره بدل کړي، پاکستان کې د ټاکنو پایلې دغه هیواد کومې خواته بیایي، او په دویمه برخه کې هم د ساينس په برخه کې د ښځو او نجونو په ګډون او اهمیت د بل مل مسره خبرې به ولرم. زه ګال یارانه نورستاني ما پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. نن یک شنبه د فبروري یوه سمه په ټوله نړۍ کې د یونسکو لخوا په ساينس کې د فعالو ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ساينس په ډګر کې د فعالو ښځو او نجونو د نړیوالې ورځې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا په ساينس، ټکنالوژي او نوښتونو کې د ښځو او نجونو په بشپړ او مساوي ګډون باندې ټینګار کړی او د دې ټولنې د پرمختګ لپاره یې داکټرنه اړینه بلل ده. په نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په افغانستان کې میرمنې د زده کړو حق نه لري او ټول اساسي حقوق د دوی څخه اخیستل شوي. طالبان وایي اوس هم افغانستان کې په ځینو بانکونو کې د نقدي اداینې مشکل په بشپړ ډول نه دی حل شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د اقتصادي شورا مشرتابه مالی سواد کمیټې او د جواز لرونکو بانکونو ونډوالو دویمې غونډې ته په وینا کې د اړوندو لوریو وغوښتل شو چې په ګډه د دغې ستونزې په حل کې همکاري وکړي. او د ایران سرحدي چارواکي وایي چې له دغه هیواد څخه د افغان سودا کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې په زرګونو نور افغان کډوال هم په دې وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستنې کړې دي. د ایران د خراسان د سیوی د ولایت سرحدي ځواکونو قمندان مجید شجاع خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د پیژندنې او ورسره د قانوني چلند بهیر دوام لري. دغه ایرانی چارواکي له افغانانو وغوښتي چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په صورت کې د ایران ته سفر ونه کړي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان د موندنو له مخې ایران ته د تلونکو او له دغه هیواد څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو تګ راتګ شمیر نږدې یو شان دی. د روانې میاشتې پر اتمه نیټه د ټاکنو وروسته په پاکستان کې تر اوسه هم سیاسي فضا خړه پړه ده. پرون د ملي جمهوري غورځنګ ګوند پر مشر محسن داوړ په میرامشاه کې په یو برید کې ټپي شوی دی.
په پاکستان کې د تیرې پنځشنبه پر ورځ د قومي اسمبلی په ټاکنو کې هیڅ یو ګوند اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې له امله دغه هیواد کې سیاسي حالت رنګلی دی. بلخو نن د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هغه وخت ټپي شو چې په شمالي وزیرستان کې د ټاکنو د پایلو د شکایت کولو لپاره د دغه ولسوالۍ د ټاکنو د کمیسیون د مشرانو سره د لیدنې لپاره د دوی دفتر ته ورتللو. په خیبر پختونخوا کې پولیسو تایید کړي چې محسن داوړ د پولیسو په ډزو ټپي شوی.
د امنیتي ځواکونو لاړ خطر غریز برید چې پکې محسن داوړ ټپي شوی دی پکلا کا غندم د دې پکې پر وړاندې د محسن داوړ او د نوموړي د ګوند سره ولاړ يم. امنیتي ځواکونه د خپل بدمعاشي بند کړی.
محسن داوړ له وزیرستان څخه د قومي اسمبلی یو او صوبایي اسمبلی دوه څوکیو ته نومانو. د داوړ د ګوند چارواکي وایي چې په نوموړي هغه وخت برید وشو کله چې د دغه ولسوالۍ کې د شکایت لپاره په میرامشاه کې دغه کمیسیون دفتر ته ورغلم. قانون کې وایي چې پر داوړ برید به بعد پایلې ولري.
دل بیا د غمدنی سراسره دا ضروری ده چې د پښتنو आवाज په دسیمه کې د پښتنو आवाज په قومي سیاست کې او د دې پر ضروری ده سیاست دا انشور کی چې د پښتنو د لیډران سکوم دي کومپال لیډران کاغه موسه داوړ دا کاغه لی وزیر دا کاغه منظور پښتین دا دې خلاف د ریاست مشینری کم یو ظلم او استبداد روان کړی دا د دې مسلې کا خاتمه نکېږي. نیکی نن د پښتنو نورم را پریږي او دا ریاست ته پره لو چیلنج بم ثابتيږي او دلته کې امن او امان خرابیدنه د لپاره دا بنیادی ګام د زکم ریاست ته پکاره چې دلته کې امن انشور کی.
د پاکستان د پوز لوی درستیز د شنبه پر ورځ د خپل هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافات پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د خیګنې لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو ټاکنو له اعلان شویو پایلو داسې ښکاري چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په لویانو د نورو ګوندونو په پرتله ډېرې څوکۍ ګټلې.
نو سو پوری چې د پاکستان د حکومت سازی عمل دی د ټاکرو نفس نوای کې تیار ده ابهام دی ودروز کې بدن نه پته ولګي چې را سوک د دې جوګه کیږي چې هغه دلته حکومت چوکۍ سنبال کی. یو امکان دا دی چې څنګه ماوي چې زیات تر غړي چې کوم دی د مسلم لیگ نون مخ ته راغلي دي او سره سره اعلان هم کړی چې موږ نور جماعتونو مرسته سره حکومت جوړو پایګي پیپل پارټي ایم کوم نور چې کوم ګوندونه دي هم شامل دي. خو دا صورتحال به واضح شي ودروز کې. او یو بل امکان دا دی چې کوم په آزاد حیثیت کې کومه پارټي مخه تر راغلې ده هغه پی ټی آی ده دا غیم ډیر غړي مخه تر راغلي دي. خو هغه د غي په حکومت په تشکیل کې څه قانوني او آئینی مشکلات هم شته.
د خیبر پښتونخوا په شانګله کې د تحریک انصاف د ګوند د غړو او پولیسو ترمنځ په نخته کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. تر اوسه هم د پاکستان په ډیرو ځایونو کې د ټاکنو پایلې نه دي اعلان شوي. د چاري د پاکستان عام ولس نه هیله کړي دوی د پاکستان ادارې په ټاکنو کې په درغلي تورنوي.
ټاکنو لدی عمل ځل ډول شوی دی چې په ټاکنو کې لاسوهنه کیږي. په ټاکنو کې لدی عمل لاسوهنه کیږي چې نواز شریف لومړی وزیر شي. خو زه په دې اړه شکمن یم چې هغه به لومړی وزیر شي. د دې لامل دا دی چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې ملاتړ لري.
د جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیې او اروپایي ټولنې د پاکستان د ټاکنیز بهیر په اړه اندېښنې وښودلې او په یادو ټاکنو کې د درغلۍ د تورونو په اړه د پلټنو غوښتنه وکړه. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د پاکستان د انتخاباتو په حق له د پروګرام د 2 ملمنو سره خبرو تکینو. آزاد خبريال میرویس افغان صاحب او د سیاسي چارو شونونکی عرفان اشرف صاحب. تاسو دواړو قدرمن ملمنو ته په پروګرام کې خره غلاس وایم. اشرف صاحب راځي پهل بل تاسو وګورئ چې هیڅ چاته نه درلوده چې تحریک انصاف به په دې ډول د ټاکنو پایلي بدلی کړي. څه پېښ شول چې د باورونو برعکس د ټاکنو لوبه د عمران خان د ټیم په ګټه شوه؟
ګوره جی بالکل دا خو واضح خبر آواز عمران خان حواله سره تشویش او کلیریټی یا چیر آواز آیا عمران خان وو نو واخلي کنه. خو یو خبره بهر وای سر عمران خان نه د وخت ریاست د مزاحمت یو استعاره جوړ کړه چې کله هغه د جیل ته واستو بیا د هغه خلاف یو 200 مقدمه روانه کړې بیا سکم دا د هغه په ضد باندې د شریف سکون دلته راغلو او دلته کې پی ایم ایل این او پیپل پارټي او دې سکون دا ریاست سره ساز باز شروع کړلو. نو زموږ ته اندازه وشولا چې کچرې عمران خان دوره مقبول نه هم وو او د هغه خپل حکومت د مسلو نه ډکو او هغه خپل هم فوج راوسته وو په د بنیاد باندې آ اوس د فوج سره په یو پیج نه دا یا په یو صفحه نه دا او د هغه خلاف فوج کوم ګامونه وجد کړی ریاست کوم ګامونه وجد کړی د هغه فائدہ به ضرور عمران خان ته زی. نو هغه فائدہ مونږه کتا چې د الیکشن بوريزه بالکل عمران خان کچا خګنلو یا بدګنلو هغه وو ټول هغه د زکه ورکو سره ډیر خلک ریاست ته ندي خوشحال د ریاست پالیسیانو نه ندي خوشحال خاص کر خیبر پختونخوا کې خلک د شتګری نه غواړي د دهشتګردي نه غواړي او د دې ګلدا چې دا د ریاست پالیسیانو د لاندې دا مسلې روانې دي. نو هغه ټو ووټ سکون دا هغه عمران خان ته لاړو کتا سودو ګوري پنجاب کې او سندھ کې سکون دا ال تخفل خپل پارټیانو ګټلې دي. خو دلته خیبر پختونخوا سره کم لوی بارډر لری افغانستان سره د افغانستان حواله سره پاکستان پالیسیو خلاف رد عمل د عمران خان په ووټ کې منتق مخ راغللو. خو د دې مطلب دا نه چې عمران خان مخ کې دلته ووټ نو 2013 نه 2021 پورې عمران خان حکومت دلته کړی دا نو هغه ووټ خو هغه ووټ کې اضافه پدا د ریاست د عملی ګامونه سره عمران خان خلاف
بله. اشرف صاحب زده پختن تم بیا رازم چې اوس به د حکومت چاري څوک به مخ ته وړي دغه به څوک به سمبال کی او بل دا چې کده عمران خان د ټیم نه څوک د حکومت پراس کې راشي څومره به د دې امکان شته چې دغه دهشتګردي یا ترهګریز فعالیتونه په پاکستان کې کم یا حداقل مخه ونیول شي. افغان صاحب ډېری خلک د پاکستان ټاکنې یا د دې ټاکنې د پایلې پاکستان د پاوز په مخ سپیړه او لوی ناکامي بولی. پاوز ولې تاوان ویني؟
مننه تر ډیره بریده پوری زه د اشرف صاحب سره موافق یم چې عمران خان نه فوج یو څوک جوړ کړ. ولی زه دې ټاکنو ته په یو بل سترګه ګورم، هغه دا چې دا یو ریفرندم وو د پاکستانی فوج خلاف، او په دې ریفرندم کې دا ټاکنې چې دي فوج و بایللې، دا چې ګټلې چا دي په بیلابیلو برخو کې، دا ګټي باسي بیل دی، اما د فوج د بایللو باسي ډیر واضح دی، او دا ټاکنو نه واضح دا چې پاکستان یې له بحران راوېست، بلکې داسې نشي نشانې ښکاری چې ټاکنو پاکستان یو بل اړخ یو بل ډول بحران ته ورټیل واه. اوس د پاکستان جمهوری حکومت د هغه هیواد د پوز د لوی درستیز د څوکۍ سره تړلې یو شی سو، کچیرته د عمران خان حکومت جوړیږي یا غوی راځي، نو اسیم منیر بخپل څوکۍ او خپل واک للاس ورکوي، چې هغه نه غواړي دا شی للاس ورکوي، او کدا شی نه جوړیږي د عمران خان ډله به راوځي او تړکونو ته د احتجاجونو لړۍ به پیلېږي، او دا احتجاجونه کېدای شي د نهم مې په تیر باندې په خونړیو احتجاجونو بدل شي، چې بیا به ورسته یو د پاکستان حالات کېدای شي تر دې راده پورې ځینې خلک داسې اټکل کوي چې یو مارشالای حالات ته ورننوځي. نو د پوز هغه پالیسی چې دوی د پاکستان متعلق درلودې، دوی د خپل گاونډیانو متعلق درلودلې، هغه پالیسی یو څه خلک تنگ دي واقعیم په بهرنی پالیسی باندې به لالچ دی واکه موجود وي، په کور دننه د پاکستان فوج وو سی وی هغه کچې تر رسیدلې ده چې په ډیره کې په سوشل میډیا او په دې کې خلک دی وی کمپنی نوم ورته ورکوي، هغه دا وایي چې دوی ظلم کوي، ناروا کوي، خلک وایي خلک لا درک کوي، او ورسره جوخت په ځنګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبا کې د پوز د ناوړه کړنو څخه خلک ډیر تنگ شوی دي، او دا دوه صوبو کې جګړه هم روانه ده، په دا جګړې هم د پاکستان فوج ته ډیر زیان اړولای دی، او هم پاکستانی ادارو ته په سیاسي لحاظ دا سیاسي بحران جوړ کړی دی، په اقتصادي لحاظ پاکستان اقتصادي تور د دغه دوه صوبو جګړې ډیر انزوا ته بولې دي، اقتصادي ستونزې لري، او ورسره جوخته په تمامه معنا په نړیوالو اړیکو کې یا لګاونډیانو سره په اړیکو کې پاکستان د زیوال او جنجال سره مخامخ کړی دی. نو دا ټول د دغه دوه صوبو د پرله پسې رواني جګړې برکت دی، پاکستاني فوج اوس دې کچې ته کمزورې کړي، هغه د دوی په لاس یو جوړی سوی پارټي داسې ماته ورته ورکوي چې هغه په نن ما د چا سره خبره کوله په د پاکستان کې د جنو کاندیدانو سره، هغه ویل چې د فوج حمایت یافت کاندیدان چې په خیبر پښتونخوا کې 15% هم نه دي کامیاب شوی. نو دا معنا چې دا یو ډیر لوی بحراني حالت ته پاکستان روان دی، که کنټرول نشي او که حکومت جوړیږي، حکومت به ډیره خبره ده، ځواکمن حکومت نه وي، هغه به کمزورې وي.
بله مننه کوم اشرف صاحب. اوس خبره ده چې د دې ټاکنو پایلې نور ګوندونه هم نه مني، د وضعیت په کتو څه فکر کوي چې اوس د حکومت برخلیک به څه وي، د پاکستان راتلونکي حکومت به د کوم ګوند غړی به سمبال کی، یا د کوم ګوند به په لاس کې به وي، وضعیت کومې خواته روان دی ستاسو ارزونه څه ده؟
زما خپل خیال دا ده عمران خان اگر چې کافی څوکۍ ګټلې دي، خو په هیڅ چره د ملک فوج عمران خان به بیا هغه طاقت په پېګ نه دي چې هغه مخکې هغه سره وو، او د دې وجه دا ده چې د ملکي د فوج ډېر لوی انټرسټ دي، هغه بزنس انټرسټ دي، ټول لوی کاروباریان چې کوم دي دا هغه دي، د ملک پالیسیانو ټاکنو کې د هغه بنیادي لاس ته، نو په دې بنیاد باندې آغا بو کل هم عمران خان نن مخ کې خوشاله، خاص کر د نو مې نفس کندا اغیتا عمران خان کې لوی خطر را خو یاد ستی چې د دې مطلب کتان دا نه ده عمران خان بو حکومت کې راشي یا کچر راغلو، نو آغا د فوج خلاف غوونه ویچت، عمران خان کل هم د فوج خلاف نو او نو بو آغا غوونه ویچت کی، خو زه صرف دا ویلن غواړم چې په دو وخت عمران خان باندې د فوج اعتماد نشته، اگر چې عمران خان په فوج اوس هم اعتماد دا همدکشن بیا وسوک وی، نو زما خپل خیال کې که حکومت راځیم اب مخلوط حکومتی اغا د پی ایم ایل این یعنی نواز شریف او بل طرف ته پاکستان پیپلز پارٹی سکم زرداری دا اغا حکومت دی دا به دو صوبو حکومت دی دا به پنجاب او د سند حکومت دی بلوچستان او خیبر پختونخوا د باندې بو د فوج عملداری او د فوج پالیسی په ریجن کې افغانستان طرف به هم د فوج پالیسی ولسی د دوه پارٹی کا سنټر کې راځي هم دا کلم فوج سکمدار خپل پالیسی بدلونه تا مجبورای نه
بله اشرف صاحب تاسو د پنجاب خبره وکړه له هغه روایت چې پنجاب د واک اصلي مرکز بلل کیږي ورسته یو پی خو مخصوصا وس لټاکونو ورسته دا انډول سمره بدل کړي فکر نه کوي چې دا انډول وس بدل شوی دی دغه معادلات بدل شوی
زما خپل خیال کې حالات بدل پدی دي س د خلکو کمی ټاکنې وکړلې د نمو ته پته لاګي چې د ملک ریاست سیاست او د سکو معاش دا هغه ډیر شاته پاتې دا خلک ډیر مخکې لاړو خلک سوچ کوي هغه په دې سوچ نه کوي چې د ملک فوج ته څه پکار دی دې ته سوچ کوي چې د ملک نه صرف ډیسټیبلایز دا د هغې امید نشته د خلکو او دا یاد ستاسو ځکه خلک وایم د دم ملک شپېته فیصد حصه سکومه ده آپ هغه ځوانانو دا کم کې لس اتو نه لس لکه خلک هر کال سکون دا آغا د ملک نه تختی نو آغې سره بل څه چارا نشتا سه آغا د ملک موجوده سیاست ته نه وای او غوري ته دا سه سیاست مداران راشي سه آغا د ریاست استبداد نه د ملک کلاس کی د آغې امید عمران خان نه دا هو زدا غنم سه زو بیا یو ځل یم سه عمران خان زو نه د صدا د فوج په ضد وی او په دوه
بله مننه کوم افغان صاحب تاسو پیږی چې تحریک انصاف ته په دې ټاکنو کې د ګډون اجازه نه ورکړل شوی د دغه ګوند اکثریت غړي خپلواک نوماندان وو دا په دې معنی چې دوی خپلواک خو وو او د عمران خان متحد هم دوی په پارلمان کې د چا استازیتوب کوي او دوی په خپل بحث انتخاب ولري اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره هم کیږي او دې ته په پام سره چې په خپل عمران خان محبوب لمړی وزیر پاته شوی دی مخصوصا د دې ټاکنو نو وروسته خدا بیخي جواته شو څه فکر کوي چې اوس د دې د ګونګړی کوم انتخابونه لري
انتخابونه خو بیلا بیل دی خدای ته پرچی شي باندې فکر کوي یو ستونزه ز فکر کوم په پاکستان کې آئینی داد چې دوی یو پاتی به حکومت جوړي پاره کې دوی له په خیبر پښتونخوا کې هم دا اوس د جمعیت اسلامي سره دوی بوخ دي لاغوی سره دوی په خبرو باندې بوخ دي او تر کومه بریده پوری چې د مرکز خبره ده مرکز تر ډیره بریده پوری دوی ته نه ورکوي یعنی وفاقي حکومت دوی ته نه ورکول کیږي یا نه ورکول یا یې فوج نه پرېږدي چې دا حکومت وکړي نو فوج خپل ټول امکانات په کار واچوي چې نورې ډلې لکه پیپلز پارټي ایم کیو ایم او نواز شریف سره یو ځای کې او دی هلته یو مخلوط یا شریف حکومت جوړ کړي اما د دوی په یو سترانګ اپوزیشن راځي په مرکز کې هغه سترانګ اپوزیشن چې دی هغه به یوازې په مرکز کې نیوي کېدای شي د پنجاب په حکومت کې دننه په پنجاب کې هم ډېری زیاتې صوبایي څوکۍ ګټلې دي چې حال تم دوی کېدلای شي چې او د پاکستان مرکزی حکومت یا د پنجاب کې چې حکومت د مسلم لیگ جوړی شو هغه ته په سرخوږی باندې بدل شي نو د دوی تر ټولو لوی او ښه آپشن همدا دی چې دوی به سرخوږی زیات جوړي وي حکومت به په یو صوبا کې
بله یو ورسته پښتنه هم غواړم چې تاسو سره مترکم افغان صاحب نور وخت نه لرم په دې د دې بحث لپاره زه غواړم چې تاسو نظر په دې باندې هم ولرم چې د دې ټاکنو پایلې یا داسې ووایم چې په افغانستان په پاکستان کې د کرکیچ پر اخیدل به پر افغانستان باندې څومره غیظ ولري او څه غیظ به ولري
شه د افغانستان د لپاره پالیسی عموما د پاکستان جمهوریت حکومتونه نه جوړي د پاکستان فوج او د پاکستان استخباراتي اداره ایسای جوړوي نو هغه پالیسی به تر دې راهده پوری فرځای باندې ولاړې وي پلش تغییر سره پلش تبديل سره با ظاهرا سیاستوال یا سیاسي حکومت د غلط طالبانو سره د اړیکو د شوکولو او د ماجرو د موضوع د کنټرولولو هڅه وکړي د ادبی تر ټولو ډیر لوی بسلی دی او ځینی غشتنی به د سیاسي حکومت پر لاس باندې کښته او پورته شي اما په مجموع کې پر افغانستان باندې د پاکستان پالیسی د سیاسي حکومت پلاس کې نه دی هغه پوز جوړوي او د پاکستان او افغانستان ترمن په افغانستان کې د نن ورځې دینی داسې کړي پیدا شوی دی، هغه کړي روشت په مخ په غټېدو پرخېدو دي چې د پاکستان ازایم یې پیژندلی دي او په دې پیسې ودی چې پاکستان د هیڅ یو هغه حکومت ملاتړ نه کوي چې هغه پر کابل باندې واکمن وي، بلکې دوی د اپوزیشنونو ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د وسلوال اپوزیشن ملاتړ دي، ځکه نه دی شروع کړی چې لا تر اوسه نړۍ دې ته منتظره ده چې طالب څه کوي، طالب کوم لور ته ځي او د طالب او ارادی څه دي. که د طالب ارادی معلوم شولې چې طالب پر همدغه لار روانو لکه څنګه چې اوس روان دی، نو بیا کېدای شي پاکستان ته دا موقع بیا په لاس ورکول شي چې هغوی په افغانستان کې بیا یو وسلوالې جګړې ته لمن ووهي او یو وسلواله ډله تر شا ودرېږي. که څه هم اوس دا تورونه لګېږي چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي او ځینې اسناد او ځینې نومونه میډیا ته راوتلي دي، خو بیا به کېدای شي د ځینو نورو ډلو تر شا هم ودرېږي او بیا به یوه بله جګړه پیلېږي. اما که طالبان له هوښیارۍ کار واخلي کېدای شي د دې جګړې مخنیوی وشي.
ډېره مننه کوم آزاد خبریال میرویس افغان صاحب، همداشان د سیاسي چارو شنونکي عرفان اشرف صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ. تاسو نه هم نن کوم چې تاسو پوری د اتصال د خبرونه سره یست. په هرات کې یو داسې رستورانت جوړ شوی دی چې چلوونکی او مشرتابه یې میرمنې دي. دې رستورانت ته ورتلونکي میرمنې وایي چې دوی دلته ډېر راحت احساسوي او غواړي چې افغان میرمنو ته داسې نور فرصتونه هم برابر شي. د دې گزارش نور حال به وګورو، بیا به د ملما سره بحث هم ولرم.
پیغله نستران حق دوست وایي چې د هرات په ولایت کې د طالب چارواکو د بندیزونو څخه پناه دا رستوران د دوی د پاره د امن او صمیمیت یو فضا ورکوي.
امروز بعد از مدت ها تونستم از تمام حیاف فرار کنم و به یک مکان امن پناه بیارم که بدون هیچ ممانعت و هیچ ترس بتونم قشنگ چای میل کنم و یک کتاب در یک مکان آروم بخونم. و خیلی خوشحالم که همچین مکانی هست برای دخترها که میتونیم خیلی به یک ذهن آروم هر چیز هم میل کنیم، هم دیدار کنیم با دوستاخ و هم با خانمای خانواده داره هم جمع شه، هم که تونست اونجا از کتابی که اینجا هست استفاده مفید کنم.
در رستوران د هرات میرمنو ته یو داسې د امن ځای دی چې دوی پرته له کوم تشویشه او مداخله د خپلو کورنیو او دوستانو سره یو شیبه شوخت تیر او د شو خوړو څخه خوند واخلي.
من خودم خوشحالم نزدیک جای خوابی هم محیط امنی هم برای خانوما که می جمعی هم راحت نان می خورن، خودم هم راحت هستم. باز اینجا از اینکه دیگه جای های که بسته که اینکه از لحاظ امنیتی خوب نیست، اینجا با ما خانوما خیلی جای خوب هم جای امن هست.
در صوبی با بحار پنوم در رستوران خپلو مراجعین و تمنتو بولانی او ای خانم تیاروی او راغلو میلمنو تای دوطنی دوری سرور کوی. میرمن مریان رحیم وایي چې د هرات میرمنې باید د ابتکار تشویق کړي ترڅو نورې میرمنې هم زړه وکړي او داسې نور ځایونه هم پرانیزي.
خیلی خوشحالم، ولی خود به هم رضایت بخشه ای که اولا که رضایت بخش به خاطر از اینه که خانومی که اینجا افتتاح کرده و داره با خانوم هایی که اینجا کار میکنن واقعا یک میتونیم اونا رو حمایت بکنیم. وقتی که اونا حمایت بشن طبعا خانوم های دیگه انگیزه میگیرن بیان همچین کارهایی در همچین راستایی.
د دې رستوران مالکه ملالی فروتن وایي چې هغه د ډېر وخت څخه دا ارمان درلود چې داسې یو رستوران پرانیزي چې یوازې د میرمنو د پاره وي.
علاقه مندی زیاد داشتم با رستوران هایی که مدام میرفتم میدیدم و گفتم ای کاش که من بتونم یک روز یک رستوران داشته باشم و با مو علاقه مندی که داشتم باعث شد که رستوران ایوا کنم مخصوص برای خواهرها باشه، خانم ها اینجا بیایم از غذاهای معلم و نوش جان کنم و چند خانم دیگه هم که بیکارم دستینا و کارشه.
په هرات که هم لکه د افغانستان د نورو برخو په ډول اقتصادي مشکلات زیات دي او داسې یو رستوران چې یوازې د میرمنو د پاره وي خلاصول او چلول یو ستونزمن کار دی.
ما دونه یک روز برم زنگ زرم گفتن تو بیای به ما رستوران ته باز کن، تو بیا به رستوران ته، من اینجوری به خودم هم کار شو از اینکه به خونه بیکار شیشته و من خیلی احساس خوشی دارم از اینکه تقریبا 3 ماه میشه که من در به این رستوران فای وظیفه پیش میبرم.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پنجونو د تعلیم او میرمنو د کار دروازې تړلې، د حجاب او نارینه محرم څخه بغیر له کوره وتلو بندیزونه لګېدلې، په داسې حال کې د صوبې بهر رستوران د هرات لپاره یو ستر غنیمت دی. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د ساينس په برخه کې د خوځونجونو نړیوال ورځ هر کال د فبروري په 11 منزل کې دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضیاتو په برخه کې د خوځو بشپړ او مساوي لاسرسي او ګډون ته وده ورکول لپاره نوول شوی. سب کال په علمي فورم کې د خوځونجونو نهمه نړیواله ورځ وي. په نړۍ کې دا ورځ په داسې حال کې منزل کې چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د غیډلې اصلا د لمړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د جنونو پر زده کړو بندیز لګولای دی. د دې موضوع په حق له د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن ګلالی نور صافی سره خبرې کوم چې زه فکر کوم د وصل لپاره د تخنیکی ستونزو له کبله په خبرونه کې را سره شته. خوشبختانه همکاران راته وی چې میرمن صافی را سره په پروګرام کې شته. صافی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه. زه به لمړی پوښتنه داسې مطرحم چې په ساينس، ټکنالوژي او نوښتونو کې د خوځونجونو بشپړ او مساوي ګډون څه اهمیت لري ستاسو له نظره؟ مېنو صافي تاسو زما غږلري؟ زه فکر کوم چې په خبرونه کې میرمن صافی مو سره شته دی، خو زما غږ ناوړي کې زما غږ تصاوري میرمن صافی مېرمنۍ کې زبا قدر ملیدونکو من د پروګرام په دې برخه کې د ساينس او امداشان ټکنالوژي په برخه کې د جنونو د ګډون په مسلې باندې خبرې کوو. نن د فبروري 11 د خوځونجونو په ساينس برخه کې البته د خوځونجونو نړیواله ورځ ده چې هر کال په همدې ورځ منزل کیږي او دا نه هم کال دی چې دا ورځ د جنونو او د خوځو په علمي فورم کې البته د دوی د ګډون په نوم منزل کیږي. په نړۍ کې د ساينس او ټکنالوژي کې د جنونو د ګډون یا د دوی د ودې په حق لا په داسې حال کې په نړیوال پلیټ فارمونو کې یا په نړیوالو غونډو کې خبره کیږي چې د نن په افغانستان کې جنې نه یوازې چې اصلي علوم ته لاسرسي نه لري، حتی خپل د اساسي حقوق څخه چې مکتب ته تک او د تعلیم د ترلاسه کولو حق دی، دی حق ته دوی لاسرسي نه لري او د تعلیم ټول فرصتونه له دوی څخه اخیستل شوی دی. مون کوخه کاوه چې په پروګرام کې د ملما سره د همدې موضوع په حق له او د ساينس په ټولنه کې ټکنالوژي په ټولنه کې څومره اهمیت لري او په دې برخه کې میرمنې کوم څومره باید فعال اوسي او په داسې حال کې چې نړیوال په نړیوال پلیټ فارمونو کې د جنونو او همداشان د دوی د ټولنې د خوځو د پرمختګونو او همداشان د لاسترورونو خبره کوي. مون په افغانستان کې متاسفانه چې داسې میرمنې نه لرو چې هغه ته داسې فرصتونه برابر اوسي، مخصوصا په اوس وخت کې. یو لاندې د مخلو د مینه ورسته برتر اګرزو.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
قدم لیدونکو په همدې ځای د سال خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا څخه مننه کوم. تر بیا.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رنا دورانی غورزنګم او تاسو ته د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ ته خراغلاست وایم. رستم خیرخوا یو اتلس کلن هلک دی او لکه د نورو ځوانانو په شانت لیواله دی چې مسلکي ورزشکار شي او د هغه د خوښې سپورت هم فوتبال دی. رستم او کورنۍ د افغانستان له کابل ښار څخه تر وتلو وروسته په هند کې د کډوالۍ ژوند تیروي. مور یې په یوازې سر او په لږو امکاناتو د څلورو ماشومانو پالنه کوي. رستم باید خپلې چارې داسې سنبالې کړي چې هم له کورنۍ سره مرسته وکړي او هم خپل هدف ته ځان ورسوي. پام وکړئ په دې حکله د امریکا غاګ د لنډو فلمونو له ځانګړې لړۍ نه دې فلم ته.
زما هیله و ارزو دا ده چې په مسلکي ډول فوټبال وکړم او په دې لوبه کې نوم وګټم. فوټبال زما ژوند دی. زه په خپل ژوند کې د هر ډول ننګونو سره مخامخ کېدی شم، خو د فوټبال لوبه نشم پرېښودی. باور لرم او ډاډه یم چې یوه ورځ به له همدې لارې عاید ترلاسه کړم انشاءالله، او زه کولی شم. سلام، زما نوم رستم خیرخوا دی. د افغانستان د یو ښکلي ښار کابل یم. زه اتلس کلن یم او شپږ کاله کېږي چې په ډیلي کې ژوند کوم. له څلورو کلونو راهیسې په تیاګراج سټیډیوم کې تمرین کوم. ډیر ور کوټوالی د فوټبال لیواله م، که څه هم زما د مور او پلار رسمي سپورت لکه تیکواندو، جودو او موای تای خوښېدل، خو ما تل غوښتل چې فوټبال وکړم. په کابل کې مې له خپلو ملګرو سره په بیلابیلو جمنازیمونو او میدانونو کې فوټبال کاوه، او همداسې مې د لوبې ته لیوالتیا نوره هم ډېره شوه چې یو لا ښکلی او ښه مسلکي فوټبالر شم. پونه کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه تمرین کوم. زما په کورنۍ کې چې موږ د محل په نوې ډیلی کې ژوند کوو، پنځه تنه دي. مور مې ده، دوه ورونه او کوچنۍ خور مې ده. شپږ کاله مو دلته ژوند کړی.
اگر عمر بپاید کله چې مونږ هنت راغلو ما شومان ډیر کوشش نیول د دولتي یا شخصي خوندوی فارم هیڅ معلومات نه درلودل. دا ډیر سنځمن کار دی او زه د دوی د تعلیم او راتلونکو په اړه اندېښمن یم.
مونگ ټول بلا بل هلی لرو، دوی هم بلا بل هلی لري. دوی چې ماته ګوري انګیزه اخلي او هڅول کیږي، دوی له ما زیات انګیزه اخلي او دوی زیات هڅول کیږي.
رستم له ماشوم توبه یو لایق ماشوم وو. تر ټولو لوی هیله یې دا وه چې یو مسلکي فوټبالر شي. له فوټبال سره مینه لري. د دې تر څنګ خپلو درسونو او تعلیم ته لیواله دی او په انځورګرۍ کې ډېر استعداد لري. په افغانستان کې وضعیت ښه نه و، که څه هم له بهره هر څه سم ښکاري، خو په ټوله کې وضعیت خراب و. هر ورځ مو د جګړې، ځورونې، تختونې، غضب، ځان مرګو، چاودنو او داسې نورو خبرونه اوریدل. زه له څلورو ماشومانو سره یوازې وم او په یوازې سر مې نه شو کولی ټولې چارې سنبال کړم. له همدې کبله باید له هغه هېواده وتلی وای او د خپلو اولادونو ژوند مې ژغورلی وای.
هغه وخت چې هند ته رالم، هغه وخت زه 14 کلن وم. ډیر ښه احساس مې درلود، ځان مې خوندي او خوشاله او آرام احساسو. هند نسبتا بهتر ځای دی. د افغانستان په پرتله اوس مهال دلته حالت ښه دی، په سپورت کې پرمختګ شونې نه و. حتی که تاسو یو ډول پرمختللی یو څوک راتله او پیسې درته وړاندې کولې چې په بدل کې باید تا لوبه خرابه کړې وې او لوبه دې بایللې وې، زما اصول ماته اجازه نه راکوله چې خپلو هیلو ته خیانت وکړم. خو دلته توپیر لري. دلته چې زه کله رالم ما دا چانس لاره چې خپلې هیلې پوره کړم او سپورت وکړم. زه خپل ټول تمرینونه د تیاګراج سټډیوم په داخل کې کوم. هر ورځ له 4 بجو څخه د ماخام تر 8 بجو تمرین کوم. همدا اوس ما تمرین ډیر مسلکی دی. زه شخصا ډیر سخت تمرین کوم. څومره چې تمرین کوم لا پرمختګ کوم او هیله مې ده چې نور پرمختګ هم وکړم.
رستم ډیر پخوانه هم په فوټبال کې تکړه او ښه مهارتونه درلودل. موږ اوس لګیا یو دغه د تخنیک په اړخ باندې کار کوو. دغه تر ټولو لوی قوت دغه سرعت او چابکی ده. اوس موږ سیمه ییزو سیالیو ته دغه لیګل پیل کړی او په هغو نظرونو کار کوو چې د په اړه د نورو کلبونو له روزونکو څخه ترلاسه کوو تر څو دا یو ښه لوبه وکړي.
نیمار زما د خوخي برازیلی فوټبال لوبغاړی دی. هغه فوټبال تزما لیوالتیا نور هم ډیره وی. زمون کورنۍ خد یو هنرمند کورنۍ د موږ ټول نقاشی کو خطاطی کو میناتوری او انزورګری کو دا د یوې زړې افغان میرمنې انزور دی. زه ل خپل مور سره د کور په پاکولو او خوراکي توکو پر راوړلو کې همکاري کوم. هڅه کوم چې خپل نقاشۍ په نندارتونونو کې نندارې ته کېږدم او وی پلورم څو له دې لارې وکړی شم او عاید ترلاسه کړم.
زه د رسم او د هغه د هیلو په اړه ډیر فکر کوم. غواړم د او زما ټول اولادونه خپل هیلې پوره کړي او خپل اهداف ته ورسیږي. خو چې کله خپل مالی وضعیت ته ګورم، له رستم نه غواړم چې یو کار پیدا کړي. او له کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې پوهیږم چې که هغه په کار بوخت شي وبنه شي کولی د تمرین او نورو چارو لپاره وخت پیدا کړي.
چې د کور مشر یې نو اړتیا ده چې ډیرو شیان ته باید پام وکړو، لکه د کور کرایه، لګښتونه او داسې نور، ځکه مور به په یوازې سر ټول کارونه ونه شي کړی. پلار مو زموږ څخه لرې ژوند کوي، نو زه د کور مسؤول یم او ډیر مسؤلیتونه لرم. زله افغانستان اخی خاطرې لرم. خپل ملګری می په یاد دي چې یو ځای سره لوبیدلو، خپلو غونډوي ته د میلې لپاره تللو. افغانستان زموږ د مور په څیر دی. غواړم چې بیرته ولاړ شم، خو اوس هلته وضعیت ډیر خراب دی. که بیرته ورشم خپل هیلې می هیڅ کله نشم بشپړولې. چې شرایط آرام شول او هیله من يم چې شرایط به آرام شي، نو بیا به د ورتګ په اړه فکر وکړم.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
همدلته د هند په هیواد کې د یو بندي خبريال د ژوند کیسه به هم تاسو سره شریک کړو. صدیق کپان په هند کې یو خبريال دی چې د خپل دندې په تړاو بندي دی. کورنۍ د هغه د خوشکېدو لپاره حالې ځلې کوي، خو تر اوسه د هغه کورنۍ داسې جواب نه دی ترلاسه کړی چې د هغه د خوشکېدو څرک دی پکې ولګيږي. راځي نور حال با په دې لاند مستند فلم کې سره یوځای ووینو.
ان شاء الله پلار زر راضی منګ د 2022 کال د اپریل په 12مه او شلمه او همسبا د محکمې جلسه لرو. راځه چې الله ته دعا وکړو چې حقیقت ښکاره کړي او منګ محکمه وګټو. پلار چې زنګ وهلی و څه یې وغوښتل چې ته او ورور دې وکړي. لکه څنګه چې د پلار تمه لري باید لوړ هدف ولري. هغه ونه ویل چې بس د دې لپاره چې دی په زندان کې دی تاسو باید هیڅکله خپل درسونه پرې نه ږدئ. نو ښه درس ووایه، هغه غواړي ته یوه وکیله شي، سمه ده؟
څنګه عدالت غواړي؟ تاسو عدالت نه محرومه یاست؟
زه عدالت غواړم، زه د هند په اساسي قانون باور لرم.
مول ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം
زمالور تیرزل ډیر وژړل، ځکه ویریدل چې د صدیق په څیر به دا هم ونیول شي. دا هم دی ویری له کبله هیڅ کله زمانه نه بیلیږي، ځکه مې دا ځل راوسته ده.
ریحانی او دا غیلور مهناز دوه ورځې سفر کړی چې خپل میړه صدیق کپان وویني. هغه په لکنو ښار کې چې د کور نه سوال سو دیش مل لري دی بند دی. تر اتلس میاشتو وروسته په لومړي ځل ولید. صدیق کپان د 2000 کال د اکتوبر په 15 نیټه په داسې حال کې ونیول شو چې د یوې 19 کلنې دلیت جلې د قتل پاړې راپور جوړاو. دلیت په هند کې ټولنیز طبقه ده. د صدیق کپان کورنۍ او نور خبريان د هغه د دولو لپاره مبارزه کوي.
د محاکمې بل جلسې د 2022 کال د اپریل 6 ته پلان شوې ده. موږ به لوړ پوړو وکیل سره وګورو. په هر صورت تور لګول شوې ده.
او د دې لپاره موږ باید پیسې ورکو. لا ای وی سنگ سره به وګورو بیا بلار شو.
എന്റെ വീട് മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെമ്മാട്
പഠിച്ചിരുന്നത് കാണുന്നത് صدیق می په لومړي ځل په 2002 کال کې ولی د واده وړاندیز راته وکړ. راته ویل شو چې هغه یو خسړې ده، په همدې ډول مو واده وکړ. هغه مهال د په یو شخصي خونځي کې د کمپیوټر د ښوونکي دنده درلوده. ښه ژوند مو درلود.
ജേർണലിസം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തിനോട് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്
جوړول پایل کړل. په دې ډول د خبریالې چارې پای ته ورسېدې.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پې ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
راته ویلی وو چې د سهار په اتو بجو به ماته زنګ ووهي، زه یې زنګ ته په تمه وم، خو هېڅکله یې دا کار ونه کړ. ما فکر وکړ چې ښایي کومې مرکې ته تللی او د زنګ لپاره به یې وخت نه درلود. د 2000 کال د اکتوبر په 15 زه ټوله شپه بیده نه شوم. پرلپسې لیکلی او غږیز پیغامونه مې ورلیږل. د شپې په اوږدو کې مې خپل ټلیفون په پرلپسې ډول چک کاوه. د شپې شاوخوا 2:30 بجې مې شنې نښې ولیدلې چې معنا یې دا ده چې زما پیغامونه کتل شوي دي. نو د دې لپاره چې ما ته یې ځواب نه راکړې په غوسه شوی وم. نه پوهېدم چې ټلیفون یې له پولیس سره دی. تر هغه وروسته یې ټلیفون بند شو. حقیقت څنګه سره دی؟ ما غوښتل چې حقیقت ووایم. فکر مې نه کوو چې د چوپ پاتې کېدو ضرورت دی. کله چې غلط نه یو نو ولې باید چوپ پاتې شم؟ هغه تلی و چې خپله دنده ترسره کړي چې د خبرونو راپور ورکړي. په دې کې څه شی ناسم دی؟
زه ژباوره ښځه نه یم. حالات مجبوره کړم چې راووزم او خبرې وکړم. بل لار مې نه درلوده. زه اوس پوهېږم چې خلک له دې ډول حالاتو سره څنګه چلند کوي.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർട്ടിക്കിളുകള്, അതായത് ന്യൂസ് അഴിമുഖത്തിലൊക്കെ വാർത്ത കൊടുത്ത അതിലുള്ള
ده خلا طول مقالونه اجمای خم نیوز ویبسایت تا لیکلی پولیسو پا انتخابی دول ده مسلمانانو اروان ده مقاله را خیستی دی. دوی وی چه حقا یوازه ده مسلمانانو پاڑا خیکی دلی ده. حقا معلومات چی ری؟
سلینگل کو ویرنی ماتران سمساری کرنه.
اگه نور مقاله چشوی چه ده نور اقالیتون خاک پکی راپورتا کرده ده؟
لادگل کو ویندی ته ایدیه دانه.
هغه خلک چې زمونږ سره ولاړ دي ډېری هندوان دي. زمونږ ګاونډیان هندوان دي.
فکر نه کوو چې هغه یو مجرم وي. موږ د ده او کورنۍ سره ښې اړیکې درلودې.
حتی په اخترونو کې ډوډۍ لومړی د دوی کور ته لیږل کېده او بس هغه وخت به موږ خوړله.
که د ویشو یا اونام مراسم وي او یا د کوم واده مراسم وي، موږ تل د یو بل کورونو ته تللو. موږ هیڅکله یو بل ته د هندو او مسلمان په سترګه نه کتله. زموږ ترمنځ هیڅ توپیر نشته. تل مو په همغږۍ ژوند سره کړی دی.
زما نوم مزمل دی. زه د صدیق کپان مشر زوی یم. غواړم د سافټویر انجینیر شم.
زه محمد زیدان یم، د صدیق کپان دوهم زویم. غواړم فوټبالر شم، خو پلار تل راته ویل چې د سپورت ترڅنګ باید خپلو درسونو ته هم پام وکړم.
زما نوم مهناز دی. زه دریم اولاد یم، غواړم وکیل شم. حتی زما پلار به همدا خبره راته کوله.
یو ورځ نه څه په دوی زما پلار ونیو. موږ ورېدلی وو او د هغه د خوش کېدو په اړه ناخبره یو. خو مور مو شته او تل موږ ته مورال راکوي.
دنه مخکې باغ یواد د کور چارې په مخړلې په کور په خنځي پورې محدود و، خو اوس د کور په ورځنی کارونو سربېره باید لاړ شي او د دې قضیه په اړه خبرې وکړي او خلکو سره وګوري. دنه ورځ یواد د پلا د قضیه لپاره منډې وې، د کور کارونو ته هیڅ وخت نشي مندلې.
യൂണിയനുണ്ട്, KUWJ യൂണിയനുണ്ട്, അന്നും
د کیرالا د مسلکی خبريالانو ټولنه له پایله زما سره و، ما خپل اندېښنه له دوی سره شریک کړه او بل دلته د پای وسن کمیټه شته چې کوچی صاحب او یو څو نورو کسانو مالیم را سره سره وکړه او جرأت راکړ چې دا قضیه تر ننه پورې پر مخ یوسم.
نورسته بیا جدي جرمونو زیات شول. څنګه وړم دا لفظ او کاروم چې په قصدي ډول داسې وضعیت رامنځته شوی چې یو کس مجرم وخی، بلکې دا وایم تر هغه چې د دې په وړاندې کرا شواهد نوی باید د قضیه ته د شک په سترګه وکتل شي. زما معلومات دا دي چې د شته اسناد په اساس د دې جرمونو لپاره مې دا سند لیدلی چې د تې اصلاح کړ.
موږ به د ان پی چکوچی سره او د پای وسند کمیټې له غړو سره ووینو او هیله منیم چې د کیرالا د مسلکي خبريالانو د ټولنې له غړو سره هم ووینو. له دوی سره تر باس وروسته لکنهو ته لاړم. دوی هر وخت زما سره مرسته وکړه. لکنهو ته تر تلو وروسته مې دوی ونې لیدل چې د راتلونکو اقداماتو او مالی مسایلو په اړه باس وکړو. نو نن ورځو چې ورسره ووینو.
خانو سفر مو څنګه وو؟
خو ما فکر نکوم چې دوی به ولیدل شم، خو بل اخره وتوانیدم. که څه هم هر چاته ویل چې خای و نه وینم.
په یو نیم کال کې دا لومړی ځل چې دی د لکنو په زندان کې خپل میړه ولیدي. هغه څنګه وو؟
وزن نه کم شوه، خو ډیر سلیخ کاریده.
دا هم تاسو راو پلار څنګه ده؟ خوشاله وو؟
مونږ دې ته وویل چې خای خپل پلار ونه ویني.
هغه اساسا د هند سترې محکمې اړوند راپور نه جوړول. ډېری راپور نه د هند لګکیو ډالټ وګړو او نور خلکو په ستونزو راټول وو. دا دی و خبريال لپاره چې خپل کارونه په مسلکي ډول تر سره کوي د جالکاری یو ښه قضیه ده. آیا دوی کوم ډول شواهد لري؟
دا د رسنیو د خاموش کول د پاره د چارواکو لخوا د روانو غړو حسیو برخه ده. په ځانګړي توګه د خپل واکو رسنیو کارکونکو لپاره هغه خلکو ته ښه مخینه لري. د هغو خلکو لپاره چې ژورنالستان دي او د ژورنالیزم ارزښتونو ته ژمن دي.
عدالت ځنډ ول کیږي، دا مسله ده. زه ډاډه یم چې حقیقت به زر را څرګند شي.
په تیر لسیزه کې په هند کې 1450 خبریان یا نیونیول شول یا توقیف شول. پښتنې ګرویګنې ترې شوې او یې د محاکمو لخوا 1000 پاڼې ترلاسه کړې دي. د 2020 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې هند د 188 ودون ترمنځ 122 ځای درلود.
په همدې ځای سره د امریکا غغنه د مستند فلمونو لړۍ پاتې رسیدي. تر اتلونکې خبرونه تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.
Thank you.